د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه ته زه احمد فقال ستاسو هر کلی کوم. د دې خبرونه مطالب طالبانو خپل کابینه اعلان کړه. د دې کابینه ترکیب
کابینه ډیره د حقاري شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده.
د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې پرتې ستونزې
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکې د ترهګرۍ په تور لیست کې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له وجې د احتمالي بحران خبرداری ورکړی.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د له منځه تلو په حال کې دي.
په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ د پردې د پرېکړې پر اغېزو له یو کارپوه سره خبرې کوو.
نوی اقدام چې شوی په تقریز او تحصیلي چاپیریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د همدې خبرونو سره کې د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. د افغانستان یوازینی یهود هم بالاخره له هېواده ووت او ترکیه وایي سږکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تېره شپه د طالبانو ویاندویانو رسنیو ته واسطه وویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو هغو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفی دي. په مهمو وزارتونو کې ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالیه د وزیر پر دندو ګمارل شوی دي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی. بلخوا د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. رجب طیب اردوغان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دی نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د زیاته کړه چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د ترکیه ولسمشر وویل ګرانه ده چې دا حکومت دایمي وبولو، خو موقته کابینه اعلان شوې. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلي مسعود پرون سه شنبه د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده.
داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنجشیر یې هم نیولی دی. نه، پنجشیر یې نه ری نیولی. زرګونه جنګیالي په دره کې شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسو به یې ووینئ.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنجشیر یې نیولی دی. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. د کمیټې پرون اعلان وکړ چې ښاغلی بلینکن به د راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ د استازو جرګې ته توضیحات وړاندې کړي. د استازو جرګې یو شمیر جمهوري پال استازي له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن پر چلند سخت انتقاد کوي. دوی په دې اړه د کانګرس لخوا د یوې څیړونکي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو ډیموکراتان وایي چې یوه ځانګړې کمیټه به د تیرو 20 کلونو د وضعیت په اړه عمومي څیړنه وکړي. ترکیه وایي چې سږکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکیه پولیسو د روان 2020 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان د ترکیې ته د اکثر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و له خپل هېواده به ونه وځي بلاخره پرون ووت. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شوی. تر اوسه څرګندنه ده چې 28 کلن سیمنتوف به چیرته ولاړ شي، خو میرمن او نور خپلوان یې مخکې اسرایلو ته تللي دي. نوموړي سږکال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې که واک ته طالبان ورسېدل دی به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ مخکې او کابل ته د طالبانو له ننوتو وړاندې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه میلیاردونه ډالر نوره بودیجه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالره د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارد ډالر د افغانانو د رایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 1,22,000 ډیر کسان د اګست له 1.5 مخکې له افغانستانه وایستل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د دې خپرونې په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپرو او د هم لومړی موضوع. طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقته کابینه پرون اعلان کړه. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قمندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، مولا محمد زی او داود مزمل چې د تیرو 20 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شوراغړو ته مهمې چوکۍ ورکړل شوي. د حقانی شبکې هم مهم وزارتونه ترلاسه کړي دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نویمې لسیزې په شان یوازې د 2 هېوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه د راپور واورئ.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې 3 اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له 20 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیویمه لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیاو د صدراعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ته د طالبانو کابینه له 4 نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوی ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکي وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت شو، ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی، ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي، د دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب تبرکی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړې ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه ټول شمول ده. دی وی د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خټه ازبک، لوی درسیس فصیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستی یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبان ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یوه بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1969 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه مرکه کې وویل په کار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. دې ته ورته دریځ اروپایي ټولنې ښودلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډېر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړي بیان کې ویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې وي ژمن پاتې شي. البته د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په تیرو کلونو کې چې طالبانو تل د اسلامي شریعت د انفاذ خبره کوله، د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شوي وو. دا شیبه له متحده ایالاتونو نه د سیاسي چارو شنونکی او مدني فعال مجید قرار د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او غواړم چې په دې اړه بحث ورسره وکم. قرار صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. دا به د شریعت د اعلان مسله به فکر کوي چې په نړیوال ډګر کې د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې په مسله کې ستونزه جوړه کړي؟
واضح خبره ده او علت یې دا دی چې د شریعت مفهوم د هر چا په نسبت باندې فرق لري. د اول خبره خو دا ده چې په کوم شکل چې دوی کابینه جوړه کړې ده خپله غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسؤلیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله د دوی کې چې دا څوک به دوی دغه په وسیله باندې شریعت حاکموي، هماغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. یعنې دا د ډېرو مسلمانانو په نسبت باندې نو خپله د شریعت کې تطبیق دعوا سي چې دوی کوي، دا خپله داسې اتفاقي شکل د شریعت تطبیق سي دی هغه نشته، او کوي هم د دوی شکل چې په کوم شکل دوی تطبیق کوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علماء په کوم شکل چې موږ تاسو طالبان تجربه کړی او د دې شریعت تجربه کړی دی هغه وژنې هغه شکل دی تطبیق شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هیواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چیرته هم داسې دوره راغلي چې هغه کې ملایان حکومت وکړي.
قرار صاحب کلک جزئیات راکړي. قرار صاحب چې تاسو وایي چې تر اوسه پورې دا ډول شریعت هیڅ کله په هیڅ هیواد کې او د اسلام په تاریخ کې نه دی تطبیق شوی، مطلب مول دینه څه دی؟ یعنی کلک نور جزئیات راکړي.
مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور. دا د نورو مذاهبو وارد شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي او سورو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامی تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني عالم کار او د دیني طالب کار چې دی، دیني علم او دیني علم طلب دی، او تاسو د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. د اکثر به د سیاتامي سکتر کې دي، زراعت پوه به د زراعت سکتر کې دي، همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې برخه کړی دی. د دوی اول تصمیم چې دوی کابینه جوړه کړې دا غیر شرعي تصور دی او تصمیم دی. بیا سترګې لاندې هر څه راځي، واضح خبره ده چې خپله یو مرجع غیر شرعي وي، هغه د شریعتي تطبیق دعوه نه شي کولی.
قرار صاحب، پرون ذبیح الله مجاهد چې کله دا کابینه اعلانوله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، نو هغه دا خبره وکړه چې وزارتونه خو سیاسي پوستونه دي، د وزارتونو په راس کې به سیاسي کسان وي او تخنیکی او مسلکی چارې به مسلکی پرسونل ترسره کوي. فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې هم د وزارتونو په راس کې سیاسي کسان وو.
مشکل کاش کې د وزارتونو د راس وای، نو که چې ګورو چې ورته د ټولې مقرریانې خلې دي راس او بیخ نه دی معلوم. ټولې مقرریانې باندې شکل دي، ملایانې مقرر کړي دي. او بل خبره دا ده چې په راس کې هم باید داسې څوک وي چې له هغه سکتر سره عمومي اشنایي ولري. یعنې داسې نه دي کېدای چې تاسو بیخي د یو مختلف سکتر سړی راولئ په یو مختلف ځای کې حاکم کړي. دا که تیر دولت مثالونه دوی ورکوي، نو بیا خو دوی بیا شریعت ته مراجعه نه کوي. دوی خو بیا د تیر دولت معیار ګرځولی دی. دا غلط خبره ده که تیر دولت کې کوم نقایص وو په هغې باندې دوی خپل غیر شرعي کارونه توجیه کوي، دا غلط خبره ده. شرعا او موږ تاسې عقلا او منطقا په ټوله نړۍ کې تاسو کتلی شئ، دا خو انساني تجربه نه ده. ستاسو د مثلا د سپورت ادارې ته به څوک ورولي چې هغه په عمره یوه ورځ باندې هغه ورزش نه کوي، یا د سیاتامي سکتر ته د سړی ورولی چې د هغه سکتر هېڅ مفاهمو نه وي بلد، یا د تحصیلاتو عالي وزارت ته داسې یو وزیر ورولی چې هغه په خپله خوله وایي چې دلته ما ته لیسانس او ماستر مهم نه دی، نن به تاسو د سیاتامي د وزیر خبرې اورېدلې، هغه وایي چې ما ته تر یو ماستر او تر یو لیسانس هغه مجاهد بهتره دی چې او هغه راته ډېر پوه هوښیار ښکارېږي چې هغه جهاد کړی دی. نو که دغه معیار دا خپله شرعي معیار نه دی، او که د دوی لپاره تېر حکومت معیار یې، بیا دوی ولې تېر حکومت رنګاوو؟
بله قرار صاحب، که بیرته د شریعت د انفاز مسلې ته یا طرحې ته ورشو، څه توقع لري چې د شریعت له انفاز سره وروسته په سبا باندې به په افغانستان کې څه پېښ شي؟ یعنی کوم ډول وضعیت بر روان وي؟ فکر کوي چې یو ځل بیا به د درو وهل، د لاسونو قطع کول او د شرعي حد جاری کول پیل شي، او که به دا ځل وضعیت یو څه متفاوت وي له تیر ځل نه؟
ډېره توقع نه کېږي چې وضعیت متفاوت واوسي، ځکه د دوی په سفراس کښې خو درسته ده چې یو څه خلک ورته وګمارل شول او هغوی دوی ته سیاسي مخ ورکړ، لیکن په قاعده کښې د دوی چې دي ډېر خلک هماغه د پاکستاني مدرسو محصول خلک دي چې هغوی نه یوازې دا چې د اسلام له هغه ورژن سره چې هغه له اصل سره مطابقت لري اشنایي نه لري، د اسلام له پخواني اتفاقي فتواو سره هم ډېر مطابقت نه لري، د دوی کار او عمل ورسره مطابقت نه لري. نو دوی اصلا اساسا دا ډله په خپله د جنګ لپاره جوړه شوې ډله وه، د حاکمیت لپاره جوړه شوې ډله نه وه. دا چې اوس دوی حاکمیت ته راځي او په دغسې انحصاري شکل باندې هر څه په خپل ګرس کښې نیسي، دا خپله یو غټ چیلنج دی. یو ډېر مشکل ښکارېږي چې په هغه ذهنیت چې دوی جنګ کړی دی او پرله شل کاله خرابي کړې ده، په هماغه ذهنیت د اعمار و چې ځکه د انسان ذهن په یو په شل کاله کښې کافي وخت دی چې د انسان ذهن په یو خاص شکل باندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکی مجید قرار و چې له ازادۍ راډیو سره د شریعت د انفاز په ژمنه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخون پرون په یو بیان کې کړې ده له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتن ګریفیتس پر خپل ټویټر پانه لیکلي، له داسې خلکو سره یې لیدلي دي چې د خپل هیواد پریښودو ته له مجبوریته اړ شوي. د سره صلیب او نړیوالې وبخې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کورونا وایروس وبا د دې لامل شوي چې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د زمري له 24مې وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، په افغانستان کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کال دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو 2 اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنتګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له 2 تر 8 چرګان پلورل، خو اوس 2 یا 3 پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و داسې به خرڅېدلې، اوس درې نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نشته، ماشونه په ودرېدل، لار څه ودرېدل. طالبان چې نن سوي دي، نظام خراب په ده، خراب په ده. داسې
په افغانستان کې له تیرو 3 اونیو راهیسې د واک تشه رامنځته شوې چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړي او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زریګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وایي په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زریګل چې ناروغه هم ده، وایي له دعا او د خدای له مرستې پرته نور هیڅ نه لري.
ستونزې مو ډېرې دي، بس وږي او بې پیسو ناست یو. لمونځ کوم او دعا کوم چې خدای دې د خیر یوه دروازه را خلاصه کړي. که ګاونډیو سره مو مرسته وکړه ښه، کنه هېڅ.
په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتن ګریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي، د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پریښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایروس د دې لامل شوي چې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي. د ریټرز خبری اژانس د راپور پر بنسټ د فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوال ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لسګونو زرو افغانانو خپل کورونه پرېښي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې نږدې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت جوړه وضعیت به عادي شي.
بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. ټاکل شوې چې راتلونکې دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل، په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځه تلو په حال کې دي.
خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو 3 افغانانو یو یې د غذایي موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د ده په وینا باید د منی کښتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
15 میلیونه ډالر فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداری په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جینیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو، خو دا شیبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
امریکایي آنلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اګست پر 1 په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هیل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان یانس لایر کې له قوله لیکي چې په جنیف کې په یو خبري غونډه کې ویلي میلیونونه افغانان روغتیايي خدماتو او غذایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالر بیړني بس پناه غوښتې ده. هیل زیاتوي د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وهڅول چې د روانې دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي. د یکشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له استازو سره د ملګرو ملتونو د پلاوي له کتنې وروسته د سازمان ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي. د بشري مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو درسولو پر اړتیا او ملاتړ چینګار وکړ. دا په ځل کې ده چې د اګست پر 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالي مرستې بندي کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داسل کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپل خوښې حکومت د جوړولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعاو له کبله د افغانانو غوسه پرېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولای شي د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نوې ملاسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګوندي افغانستان کې واکته د دې ډلې پر رسولو کې مرسته کړې وه. مجله زیاتوي یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیرې شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان ته د یوه بهرني چارواکي لومړی سفر و. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي و چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د په دوهمه برخه کې د اونیس پروګرام او نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې وویل چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون ښودلی او ویلي دي دای نه پویږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د ویلي چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلي مسعود پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. ترکیه وایي سکالې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2021 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زابلون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و هیڅ کله به له خپل هېواده ونه وځي، پرون بالاخره په یوه الوتکه کې متحدو ایالتونو پر لور روان شو او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد نه د زیاتو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ طالبانو اعلان کړی چې د پوهنتونونو په ټولګیو کې باید د هلکانو او نجونو ترمنځ فاصله او پرده وي. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دې جلاوالي ته په منفي نظر کتلی او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلی دی. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی شي لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان له اووم ټولګي پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو پر وړاندې هم ښایي د دوی چلند د وخت په تیریدو سره بدل شي. د پوهنتون استاد ایمل ساپی پرون د ځوانانو فکر په باس کې په دې اړه سالم محمد صالح ته وویل
فکر کاوه چې د اسلامي جاب مراد سره به وکول شو په افغانستان کې چې اسلامي هېواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرح چې وړاندې شوی دا یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په تقریز او تحصیلي ماحول او چاپیریال کې محصلین د ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې د یو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې بلکې جلا نه شول، ځکه که یو څوک په پرده بیل شي بیا خو د پوهنتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په رفت او آمد کې بیا هم د محصلین سره یو ځای نو په صنف کې یو پرده څه معنا چې یو استاد ته هم لا ستونزه وي چې که یوه تخته وي نو دا به هغه معنا ولري، لکه د دو دواړو ترمنځ چې همدا کوشش به کوي چې دې تختې ته وګوري او زده کړه وکړي.
که چېرې ټولګي بېلېږه فکر کوي چې افغانستان به کافي استادان یا کافي استادانې ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلېږي، بنجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه بیل وي. مونږ یو لویه ستونزه چې خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسلات یو لاره به وي په خصوصي کې. په یو صنف کې مونږ ټول لس یا دولس یا پنځلس محصل لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یوه بله طرحه د لوړ زده کړو وزارت له خوا که جوړېدلی شي، هغه دا دی چې ښځینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي. یعنې همدغه محصلین چې په دغه کې دي، په بېلابېلو خصوصي پوهنتونونو کې دي، دا که یو پوهنتون ته انتقال شي، دا هم یو یو
یو بدیل لاره کیدلی شي. استاد ایمل صافی، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدې برخه کې استادانو سره یو خپل ستاسو سره مشوره سوي د رهبری د خو
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود، هغه دود د چدري نور نه پختي، ملت نه پختي، متخصص نه پختي، په پنتون د استاد نه پختي. واځي دي هر څه د ځان لپاره برابر کړی. تاسو وګورئ دي استراتیجی هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپلو ملګرو لپاره غواړي، یعنی دوی ټول شموله غواړي، ټول شموله وایي، خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شمول خو پیلې چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې، هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا دوی د سقوط او د له منځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه پړندې او دا دود چې دوی مخته وړي، نو دا دوی لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو پار صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، یا همدلته یو چېرته به کراچی ونی وکړي، دوکانداري به وکړي، اما د دوی حکومت به ډېر زر ړنګ شي او د دوی لپاره دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې د ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یا په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپلو لیکو ته بېرته راغوښتي وای، آی کاش دوی هغه متخصص او کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زمینه د دې مشاهده کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څوک کار ته بېرته راشي. نو دوی له نورو خلکو سره پته لري چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه ده اخیستې، نو هغوی سره د مور و مېرې چلند کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی.
د پوهنتون استاد ایمل صفای و چې په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو او پر زده کړو د دې پریکړې د ناوړه اغیزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ رادیو.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیز پروگرام ازادۍ او اوریدونکو پیلېږي. د پروگرام اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې
د ژوند رنگونه
حبیب الله ستوری يم، د پکتیا ولایت لیکوال يم، کوال او ژباړن يم.
شعر لیکي، نثر لیکي، که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي. یو دی روان شناسي په حق لده، او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده، هغه یو ژباړلې کتاب مې ده، سي له فارسي ادب نه مې را ژباړلې ده پښتو ژبې ته، سي د ژوند د فکرونو د عقایدو په حق باندې ده. کتاب نوم ده یو استوریزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبه نه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسي ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي ژبې نه هم از ژباړې وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړي چې د نور ژبو نه البته کتابونه پښتو ته ژباړي؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیما لیکلی و، څلور زبې وې، د څلور زبو زده کړې په نامو یو کتاب و. دی عربی و انګلیسی او دری او پښتو چې د پښتو برخې د ما باربط کړه ما لیکلی و د کې مې کار کړی وو او دوم کتاب مې همدا دی مازوخه د روانشناسي او د یو ستورز تر بدلونه او د دریم کتاب مې سیدا د ناول دا یعنی اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم هغه خپل توانایي سوینم هغه خپل استعداد سوینم زه داستانی ادب کې کوي سم رشت وکم نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم بدلی دي
د کتابونو شته ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول
یو خو می کتاب لمړی کتاب سیو دی سلورزبو کتاب سیو هغه نویسا خبرندوی ټولنې چاپ کړی دا دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنځی ته می ور کړی دا او دریم می تر اوسه دا چاپ ته نه ده آماده
سوال لري ځوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي سوال لري
ځوانانو ته می یوازې د ما د کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده بلکې پیغام عموما په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ځوان کې تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده په تمه د تجربې په تمه یي چې هر شی غواړي په خپل ځوان کې په خپله تجربه کې بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ ته یې وړاندې کړي دي
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو
آزادی او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالات په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
اکثر یم یو ډګر ولیم چې د ظاهر د وخت په اردو کې اوما شل کالمې تحصیل کړی دي څلوېښت کالمې په دو ملک خدمات کړی دی زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بون کې جوړ شو هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي یو قاتل غلا رازن چپولګر په دو امریکا راوستل په افغانستان یې وټاپل ټول بایټمال چیرکو شریتوري چیرکو او نور هم داسې دولتي ټولې چیر کړلې ظلمونه یې وکړل زه امریکا ته وایم دوه میلیونه افغانان د دې طالب په نامه مړه کړل اوس بیا چې د داعش په نامه باندې خلک وژنې خو د داعش هم تاسو پیدا کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد شاہ مسعود جی احمد مسعود نے ذات پیغام دے سیدی ہم تسلیم سے قران حکم دی ومن یا قران تے تسلیم سے او کہ تسلیم سے ذکر فلار بند بولار سے خسر دنیا و اخرت بس او مجاہدین تم ذات پیغام دے تسلیم سے نے دریش پی وقت ور کی ذات پیغام بخام حاضر خبروی تو خبر لک یتین شکایت حق نہ لری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسعود زوی احمد مسعود تزوایم چې پلار دې په دا چم کې ګټه وکړه ته به کې وکړي اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته ځغاله نه دي نو بیا قران نه مني او مسلمان نه دي قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کې ته والا چی کوي ما پروګرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې بیا موږ تاسو شکایت هم لرو
بلې زه اجلاله د هلمند ولایت انګریش څخه خبره کوم دغه د نشې موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه وس په یلمن ولایت په نورو ولایتو کې نه یو قصر ته علاج
د ټولو د مجاهدینو څخه موږ هم دغه څرګنده چې مثلا
پښتو غباندی د خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغام دغه دی طالبان ته خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سر شهرونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور د ننګرهار ولایت نه د سرپ تماس کیما. څرنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی. ځکه افغان او افغانستان د خاورې نه رغېدنه نه وه او دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه او په هغه منی وراړه وه دا د منګ د افغانان دپاره غټ شرم دی. او دغه ته باید چې په افغانستان په دې خاوره کې زمينه برابره شي باید داسې یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي اتباعو ته اجازه ورنه کړي چې په دې ملک لاسوهای نه وکړي. او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکړي ورته چې نور ملکونو ته نورو خاورو ته داخل نشي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته. او چې څوک په دې خاوره کې لاسوهای نه کوي د افغانانو بیر دي پاکي واړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خدای دې تباہ برباد کړي. الله دې بل دغه ملک جوړ کړي د خلکو عرب غان پور په کور منه د خدای پاک دې ټول کارونه زمينه برابر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. نطف الله رزمی خان ته د ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض مده ده د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره یې په تیرو شلو کالو کې همکاري کړې وه او دوی سره یې مرسته کړې وه. هغه دلته پاتې دي هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون رئیس د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته په افسه کې شل زره ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته. که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي وي وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مه ایجاد کوئ. خلکو ذهني لیوالي کړي ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل. دا څه قسم حالت یې شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته. واضح خلکو ته وضاحت ورکړي چې دغه مسله ده په دغه حساب موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښېږدي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یدا خلک ماتېږي د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکړي. دا یو وخت که په یو باګي وو په یو رودو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پره بندېږي مزیکی بیا دخل گوده نوری.
السلام علیکم. زا عبدالحلیم در شرسفاد و لسواری چه خبر کوم در طالبان و اسلامی امارات خو زمز در اسلام در پار در کسلی کار دی او دا در طول مسلمانان پگت دی. دا باید مسلمانان طول یو مچ سره او دی دا مجاهدین و خدمت بکو دا مجاهدین سره یو گای ودری رو دا زموږ د ملک خلک دي. زموږ د ملک سرمایه ده. باید موږ به د خپلې سرمایه باندې سر خلاص کړو چې دا زموږ لپاره څومره ګټه ده او څومره په فایده تمامېږي.
السلام علیکم. زه رحمت الله د خوست نه غږېږم. د کوم بحران چې سامان سره د خدای په خیر خکې زه نه د طالبانو نه موږ دا غوښش کوو چې کوم د خلک د چپینو کې چې ولاړ دي دا په زبینه
ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. میرویس اخلاقي د هلمند ولایت نه ستاسو سره وصل یم. د قربانیانو او شهیدانو د وینې په برکت نور په دې هېواد کې د جنګ کمبله ټوله سوله. الحمدلله و ټول هېوادوال ته دې دغه ستره ورځ مبارک وي. نو هیله من یم نور مو د نورو جګړو شهیدان ونسو د هلمند ټوله غیرتمن ولس ته دې د دغې ورځې په مناسبت مبارکي وایم. میرویس اخلاقي هلمند ولایت و سلام په احترام.
سلام وکیل وسالمه د کندهار میوند ولسوالۍ د عثمان خیل د کلي څخه در سره فارق کیم. د طالبانو څخه زه دا خواهش لرم چې دلته په فرهنګي مسایلو کار ونه لري، ځکه دلته په ماشومانو باندې دوی اختوي فتیانې ورغچې کوي په پایڅو په نور شانه کار لري. زه د طالبانو د ویانو او مشر څخه دا غواړم چې دا کسان کښینوي او په ځای کښینوي، ځکه په دې خلکو باندې کار ونه لري، ځکه د طالبانو او د ملکي خلکو ترمنځ هم ډېره فاصله بیا راځي. ولس په ډېر خواشینه چې که دوی همداسې دا کارو ته ادامه ورکړي.
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده. دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دوی سره 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي او 2500 روپۍ به راته حکومت را کولې، $100 به دوی را کول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دوی سره موجوده کار کاوه هغه ویوړه او چا چې $100 یا $1000 په میدان یوه کې ترجمانانو ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. او مونږ چې کوم دی بای میتریک و سره سپ و سره په مونږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک برګون دغه قطه چې وده دي بوجیا انارۍ ګورایټ او وینر او ټول ټام د زمونږ مشاورینو او نور کاناډا دې ملکونو خپل بیرغ ته کاته شادنامه به تغسته خلک همداسې تیارو میدان ته وړو او زمونږ یو قانوني اسناد غوښتل لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په داسې رنګ یکدم نظام رنګ شو په دې کې موږ کیس څنګه چلولی دی.
اوریدونکو دا وو ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې مو راته پریښي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ له خوني سره مو دا موضوع شریک کړ چې ولې د افغانستان په بازارونو کې د لومړنۍ توکو بیې ډېرې لوړې تللې دي. د دغه خوني مرستيال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د افغانستان په بازارونو کې د خپل سره یو مخه ونیسي او هغو پرچون فروشانو سره چلند وکړي چې دوی په خپل سر د ځینو توکو بیې لوړې کړې دي. ښاغلی مومند یو مرکې په پایل کې راته وویل،
زموږ په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او د خوني د خاطر سببي ټول وطنوال پیپان کوم چې تاسو ټول تجاران ستاسو ټول هغه تجاران چې په لوړه کچه افغانستان ته مالونه راواردوي، هغه به هیڅ وخت داسې کار ونه کړي چې تنخواه چې پر تاسو باندې نرخ بېل هغه پس چې په جهاني سطح نرخ لوړ نه شي یا افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي کنه کښې تاسو انشاءالله د افغانۍ دپاره د ثبات دپاره هم ټوله سوداګر لاسته کار شوي دي او انشاءالله کوشش کوي د افغانستان بانک سره ټوله صرافان ټول د افغانستان تجاران په دې کې چې د افغانۍ د ثبات لپاره هر څه ممکنه هڅه چې وي هغه پیل کړو. او استاد تاسو ویلي چې نن افغانۍ تقریبا خپل اعتبار یو څه بیرته لاسته راوړی دی او تقریبا نن راکته شوې ده، دغه لوړه شوې ده. نو انشاءالله نور هم کوشش کوو او ډېر خوراکي توکي په پوره پیمانه سره خوراکي توکي پر لارې دي، که بوره ده که چای دي که غوړي دي که اوړه دي دا شان او که د سوان توکي دي ټوله انشاءالله پر لارې دي او ټوله وطن ته په بیخي ژر د رسېدو په حالت کې دي. تاسو بیخي مطمئنه اوسئ ګران وطنوال، انشاءالله د هیڅ کمبوت بنې وي او ان شاء الله نرخونه به هم ډېر مناسب وي، لکه نن چې وړه ارزانه سوله ان شاء الله او نور شانو کې تقریبا تغیر راغلی، په غوړو کې تغیر راغلی، په ټولو شانو کې به ان شاء الله د ارزانه شیدو کاته به روان دي او مشکلات بنې. خو بیا هم تاکید کوم چې وطنوال دې داسې کوشش نه کوي چې دوی فکر دا وکړي چې شی کمیږي، د شي د کمېدو هیڅ امکان نشته. د خیر مطمئنه اوسئ.
څومره هیوادونو تاسو سره ژمنې کړي خصوصا د خوراکي او ارتزاقي موادو په برخه کې؟ پخوانی حکومت کې چې مشري محمد اشرف غنی کوله، لمنځنۍ آسیا نه ډېر ارتزاقي توکي راوړل کېدل، غوړي اوړه غنم دغه راز له پاکستان او نورو هیوادونو نه هم. هغه ژمنې پر ځای دي د هغو هیوادونو او دغو بندرونو کې هیڅ ستونزه نشته د وارداتو په وړاندې؟
په ټولو بندرو کې زموږ هیڅ ستونزه نشته، او دغه ټول از مشکره د دره پر ځای پاتې دي ډیر منظم ډول ټول خلک کوشش کوي چې خوراکي توکي راوړي چې دا غفرن هم مازمږ د ډیر غټ شرکت سره چې زموږ د تاکرات موین ته تجارتي دي هغه سره مخابري کوله هغه په ازبکستان کې چې دا ټول شان چې دا ټول د عمل په هم ډیر هم کړی دی وکړه د دې شرکت یا کمپنی وکړه نو ان شاء الله کوشش کوو کوشش په دې کې دي چې نور هم ایست دا چې مواد په بازار کې ډیر سي او د خلکو ارتیا هم پرسي او په مناسب قیمت او خلکو ته ورکول سي یعنی زموږ سره کله ماليزیا ته زموږ غوړي راځي کله روسیا ته غوړي راځي په هیڅ ځای کې یو خوش خبري ده چې پرون تقریبا یو وړ مورد زموږ په ټوکی وکښ شو چې دغه په روسیا ته تلل لږ مشکل په کوم رقابت کې درلودې د دې فاتحه چې به اړن موږ وزیر تجارت سره ارتباط ونیوي خلاص دي کې دا مشکل حل شو او هغه ټوکی هم
بله او لکه دغه د بازار د کنټرول پاره ک وضاحت ورکې تاسو ویل چې و کمیټه جوړه شوې ده تاسو حتمان د طالبانو له خوا د ټاکل شوی وزیر سره خبرې کړې یا هم سرپرست سره څه ویل کېږي په بازار کې به د کنټرول لپاره څه تګلارې رامنځته کیږي ځکه یو شمېر دوکانداران دلته اوریدونکو وویل او دوی وایي چې ناوړه استفاده کې له موقع نه په استفاده دوی خپل پخوانی توکي په لوړه بای خرڅوي
موږ تاسو به تر معلومات ما د مخه درته ویل چې په خپل د غټ تجارانو د مامنت کمیټه راپورته وي او غټ سوداګر هم په نیان دښمن دي چې ولي یو مال تقریبا په 50 کیلومتري ساحه کې یا په 2 کیلومتري په 3 کیلومتري ساحه کې په یو ځای کې په 300 افغانۍ نرخ او په بل ځای کې په 2500 یا په 2300 نو د دې باندې شته ترګند کړ او ان شاء الله دې په خپل به د دې کمیټې سرپرستی په خپل غټ تجاران کې او کچي غزمرګرار وطن وسته ولري د بګرامي منډي او زموږ نورې غټي د یاني د دې په خدمت کې دي و دې ته په هغه نه په کول کېږي لکه هم د پروش چې خپې دي به شي سل پسل کې اطمینان ورته
او دا چې اندېخني هم دي چې د پاکستان له خوا په تور خام کې د وارداتو پروسه وایي ټکنې ده
موږ غواړو چې تلیر وساتو موږ باندې درکار وکړي نو که چې تلیر وساتو وسی بیا موږ د هغه کمبود سره یا د موټرانو د ریډو سره مشکل سره یو شی چې هلته کمبود دی هلته د دې خاط خبرت موږ یو سکینر ولرو که چې موږ سکینر ولرو د دې خاط څه څنګه نران چې دي او یز موږ د صادرات چې دي نو ان شاء الله دا مشکل هم په ډیر ژر سره حل کیږي
بله او مومن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي او تاسو کمیټه هم جوړه کړې ده دغه طالبانو له مشرانو سره هم کتلې دي دا سی په دوه اونۍ کې درې اونۍ کې یا یو میاشت پورې په بازار کې تر کومه حد پورې تغییر راشي ممکن د ډالرو بیا راکم نه شي اما په بازار کې څومره احتمالي تغیرات راتللی سي د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په بایو کې
زه تاسو ته یو خبر کوم دا وړي دا په افغانستان کې دا وړي هم په افغانستان کې نه کړل کیږي که چیرې یو شی هم چې په افغانستان کې اوس کارالای موږ برخښت وي او د خلکو ته کوم پاره کې مته کړ وړي د خارج څخه راځي د انډونیزیا او د ماليزیا څخه راځي جناب لوجین سم طرف وړي دا به زیات سره زیات خپل نرخ لري کرایا لري او دا په ډالر باندې ول کیږي په افغانۍ مشته نه راکې دا په ډالر باندې ول کیږي کچېری د زړه په دې باندې سل پیسه ده ان شاء الله د خیر سره په ډیر پیسه دي سره زموږ مطمئن يم چې افغانۍ هم خپل ثبات پیدا کوي درته هم او نرخونه به ان شاء الله ورسره سمېږي د خیر سره تاسو به شي مطمئنه اوسئ ان شاء الله
بله او څه کول په کار دی افغانانو ته سوداګرو ته چې دغه د ډالرو قیمت یو څه بیرته راټیټ کړي او افغانۍ با ثبات وساتي بانکونه باید خلاصي کاروبارونه پیل سي اوس خو امنیت تقریبا ښه ده
زه فکر کوم لکه تاسو چې د مخ ویل چې ورکټ هم باید د بانکو په خلاصېدو کې باید ډېر د تاسو چې بانکونه باید په عاجله توګه باید ترانسپور شروع کړي چې زموږ هغه خوراکي توکي وو ته باید ترانسپور شي ترانسپور باید شروع کړي چې خارج څخه موږ هغه پیسې د خلکو چې بانک باید وګوري د خلکو چې پیسې په چې مالونه رنیولې وي انویسنه او ټول شنه اسناد سره موجود دي وو ته باید موږ عاجل باید پیسې ورواستو څوک ولې څنګه مالونه چې په بازي بنادر کې لکه په کراچي په بندر کې ولار دي هغه باید جره مملکت ته راوړل شي دا یو ډېر مهم موضوع بل خلک باید کوشش وکړي چې په خپل د افغاني صوبات کې باید ډېر باید ډالر ته توجه وکړي د خپل وطن په اقتصاد کې باید توجه وکړي کچېری موږ دا سی یو حالت ولرو چې په خدا ورخته اله جره ډالر نه پیدا وکړي خارج ته څوک چې د دې څخه چې ټول وطنوالو ته مخایشت دي تجارت څخه مخایشت دي د دې څخه دا ته وکړي په دې خاطر چې په افغانستان کې ان شاء الله مخته صوباتي زه فکر کوم چې ډېر افغانستان کې ډېر یو ډېر غټ اپورتونټیز ته اوس افغانستان کولای شي مرشد د ازبکستان څخه موږ یو کنټینر ریکو په دې ورځ کې در دغته ورسو در زمرم صایم مملکتو کې د جنوبي اسیا بعض مملکتو ته ورسو ګور زموږ لپاره یو ډیر لیک ده په خاط یو موټر دغه در سره راکېدی در کابل چې بر سره رسیدي زموږ نه پات خپې پر لارې لخت ده 15 ده زموږ ته اخازي کېدل یو موټر ترانزیت چې مثلا د پاکستان ته رسیدي در هرات به هم مشته مشکلات و ولې اوس دغه شان ته باید موږ ډیره توجه وکړو چې موږ پخپله موږ باید پخپله افغانۍ استعمال کو را کارور کړو باید په افغانستان کې ټول باید په افغانۍ وکړو چې زموږ او ستاسو لپاره ملي هویت پخپله افغانۍ باید ثبات موږ باید پخپله وسات.
د سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومند وو. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپې او ورځې ولرئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شميره دا ده 0042022115. شميره بیا وایم